لټه په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شو او اوس یو ځل بیا په مو کړی د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته نن مازیګر د کابل ایدګا جمعه ته تیر ما چاودنی مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې د چاودنی خبر تایید کړی او ویلي دی چې چاودنه د ملکیانو پر یو تجمع سوي ده. شغلی مجاهد پرون ویلي و چې د مور د فاتحې مراسم بنن په همدې جمعه کې د ماپښین له دوو د مازیګر تر پنځو بجو پورې روان وي. د اروپای ټولنې د بهرنی پالیسی مشر وی افغانستان د اقتصاد او ټولنیزو سیستمونو له داسې زوال سره مخامخ دی چې په بشري غمیزه بدلیږي. جوزف بورل نن د خپل بلاک په یو مطلب کې ویلي، تر ټولو د ناوړه وضعیت د مخنیوي لپاره طالبانو ته پکار ده هغو شرایطو ته غاړه کښېږدي چې نړیوالو مرستو ته زمینه برابروي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په دغه هیواد کې د صحت مندۍ پروژې یوازې 10% روغتیایي مرکزونه فعال دي. د ادارې ویلي په دریو دغو مرکزونو کې دوه اساسي درمل نه لري. په ننګرهار کې ځینو سرچینو رسنیو ته ویلي چې طالبانو په دې ولایت کې درې کسان له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د ارتباط په تور اعدام کړي دي. په ګورجستان کې د شروالانو او محلي شوراګانو د ټاکنو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د ګورجستان د رویا په نوم واکمن ګوند تر نورو مخکې دی. د مصر یو هوایي شرکت چې د دغه هیواد بیرغ ورباندې لګېدلی و، اسرائیل ته لومړۍ مستقیمه رسمي الوتنه نن یکشنبه وکړه. دا په 1999 میلادي کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې تړون تر لاسلیک وروسته لومړی وار دی چې د مصر د هوایي شرکت یو الوتکه اسرائیل ته مستقیمه الوتنه کوي. او د اروپای ټولنې د یو داخلي سند لمخې دا ټولنه د اوکراین په سرحد کې د روسیې د روانو پوځي تحرکاتو له کبله د اوکراینی پوځیانو د روزنې پر یوه ماموریت غور کوي.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. نن په خبرونه کې د زده کړې په حق باندې غږیږو چې د خبرونه میلمه مو هم عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوقدانانو د رهبری شورا غړی را سره ده. دوی ته بلکې ښه راغلاست وایو او خپلې پوښتنې به پیل کړو. ډېره زیاته مننه کوم فرزایی صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د زده کړې په حق څه ویل شوي دي؟ مهرباني که تاسو راته واضح کړئ.
د ستاسو د سوال په جواب کې باید ووایم د افغانستان د اساسي قانون د درې سلويختمې ماده پر اساس د تعلیم حق د هر افغان تبعات ورکړ شوې ده او هر افغان کولی شي چې خپل تعلیمات د په متوازن شکل د متوسطې او عالی پروګرامونو یا برنامو تر سطحه په وړیا توګه ادامه ورکي او دا د دولت مکلفیت بلل شوی و.
همدارنګه فرزایی صاحب رازو د اسلام د نظر به وڅېړو چې اسلام د زده کړې په حق البته ته دلایل لري او څه ویل شوی دی په اسلام کې.
د اسلام له نظره غوښ غواړم چې په دوه د قران عظیم شان آیاتونه باندې او یو حدیث باندې خبر وکړم چې لومړی آیات لومړنی ځل باندې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی او هغه داسې دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق. یعنی په دې باندې مفسرینو ډیر خبرې کړې دي چې دا په دې معنی ده چې اسلام له لوست څخه شروع کړی ده. دوهم آیت د قران عظیم شان هغه دی چې هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. یعنی اسلام په دې باندې تاکید کوي چې هغه کسان چې لیک لوست زده کړی دي هغه د هغه چا سره چې لیک لوست زده نه دي دوی سره برابر نه دي. هغه چا چې پوهاوی لري هغه چا چې پوهاوی نه لري دوی سره برابر نه دي. دا دوهمه آیت. او دریمه موضوع هغه حدیث چې ډیر مشهور حدیث دی چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم، چې بعض محدثینو وایي چې مسلمان هم پکې شامل ده. نو د دې درې دوه آیاتونه او یو حدیث پر روښنايي کې مونږ ویل شو چې اسلام ډیر د لیک لوست سره خ علی کرلری او په دې باندې حکم کړی دی، په دې باندې افتخار یو مسلمان ته وربخلی دی چې هغه مسلمان چې لیک لوست زده دی هغه ډیر محترم دی، لوړ ځای لري په اسلام کې، او کولای شي چې نور ته د روښنايي لاره وروخی.
فرضي سي حکومتونه څومره مکلف دي چې البته خپل وګړو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمينه مساعده کړي؟
پنړی کې حکومتونه، خاصه هغه حکومتونه چې د قوانینو تر سیرو لاندې او د ادیانو تر هدایت لاندې حکومت کوي، هغه مکلف دي چې یا د ادیانو حکم ومني او یا هم د قوانینو حکم ومني. او که نړۍ سره ژوند غواړي باید هغه بین المللي حقوق یا هغه بین المللي قواعد چې پکې تیر په انسانانو باندې تاکید شوی ده هغه ته ډیر احترام وکړي، چې ټول دینی حکومتونه په خپل عقایدو باندې لکه په اسلام باندې چې کوم هوادونه تلاوړي هغه د اسلام قران عظیم شان یا احادیث پر روښنايي کې باید خپل وګړو ته د تعلیم او د زده کړې حق ورکړي، او هغه هوادونه چې دوی یعنی سماوي دین نه لري هغوی مکلف دي چې د خپل قوانینو پر اساس او یا هم د بین المللي قوانینو پر اساس باید خپل وګړو ته او نور وګړو ته چې دوی تر حاکمیت لاندې ژوند کوي باید د لیک لوست اجازه او حق ورکړي، او دا مکلفیتونه هم د دینی احکامو پر اساس او هم د بین المللي او ملي قوانینو پر اساس د هر حکومت مکلفیت دي.
اثر له چې فرضي سپتاسي په نړیوالو قوانینو کې هم د ذکر په خبرې وکړي، همدارنګه په اسلامي قوانینو کې هم د ذکر په یعنی په ذکر باندې ډیر تاکید شوی ده، نو ولې بیا په ځینو مواردو کې د ذکر د پاره خان جوړیږي او وګړي نه پریښودل کیږي ذکر ته؟
دا خندونه چې جوړیږي دا ډیر لاملونه لري، خو کولای شو اوس وخت کې په ډیر لاندې وایو چې یو خو هغه هوادونه دي چې خپل قوانین یا دینی قوانین یا بین المللي قواعد ماتوي، هغه هوادونه چې نغواړي د یوې پر اساس یعنی د دې دریو مشخصو قوانینو یا قواعدو پر اساس کار وکي هغوی د قواعد ماتوي او د بین المللي د دینی او د ملی په سطح باندې هغه هوادونه محکومی، دوی باید په خپل روش او رویه باندې رویه کې ډیر تغیرات راوړي، او دا درې قواعد چې هغه ملی قوانین دي، اسلامي دینی قواعد دي او یا هم بین المللي قواعد دي، د دوی پر اساس باید خپل چلند نظم کړي، او ټول وګړو ته، ټول هغه اشخاص ته چې دوی د حاکمیت لاندې کار کوي د تعلیم د زده کړې حق باید ورکړي.
همدارنګه رازو کورنۍ او ته چې کورنۍ څومره په دې برخه کې مکلف دي چې خپل اولادونو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمينه برابر کړي.
کورنۍ هم د همغه اسلامي اساسي یا هم بین المللي قواعد پرانه کې او هم د اخلاقي په اخلاقي حکمونو پرانه کې یا اخلاقي قواعد او یا اخلاقي ژوند پرانه کې مکلفیت لري چې خپل اولادونو ته د تعلیم د زده کړې حق برابر کی، زمینه برابر کی، دا د اولادونو حق دی، چې باید کورنۍ